السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو درسي ساعت ته ځانګړې شوې چې پکې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د تاریخ مضمون تدریسيږي. ورپسې هم د ازادي میلمه ځانګړې خبرونه مهروي چې له ولی مدقیق سره پکې مرکه شوې. په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ امر کړی چې راتلونکي اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو وګړي امریکا ته د داخلېدو اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبه د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګوه. ترامپ په خپل لومړی دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی و، خو هغه مهال افغانستان پکې نه و او د هیوادونو شمیر هم کم و. ترامپ په دې فرمان کې ویلي، ما د امریکا د ملي امنیت ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړی دی. له افغانستان سربیره د ایران، برما، چاد، کانګو، استوایی گینه، اریتریا، هایټی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته د وګړو په سفر بندیز لګول شوی. تمه ده دا بندیز د جون په 9 د امریکا په وخت 12 بجې عملي شي. ترامپ د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې ورته یو فرمان صادر کړی و چې لمخې تر ډیره د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې د عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباع په سفر بندیز لګول شوی و. د فارس خلیج د همکاریو شورا د افغانستان له اوسنیو واکمنو چارواکو غوښتي چې د ښځو د زده کړو او کار حقونه خوندي او له زیانمنو ډلو ملاتړ وکړي. دغه شورا د وزیرانو له 1/4 ناستې وروسته چې په کویټ کې جوړه شوې وه، په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو او نجونو ته د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. نږدې 4 کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو نجونې له زده کړو او ښځې له کار کولو راګرځولي. د خلیج هیوادونو په بیان کې د اقلیتونو د حقونو پر ملاتړ هم تاکید شوی دی. د خلیج فارس هیوادونو له هغې ډلې عربي متحده امارات، بحرین، قطر، عربستان سعودي، عمان او کویت وړ مورز ناسته درلوده چې د بحث اجنډا یې په سیمه کې امنیتي او بشر دوستانه مسایل وو. د دې هیوادونو په ګډ بیان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اهمیت هم ټینګار شوی دی. نن پنځشنبه په سعودي عربستان کې د عرفې ورځ ده او د عرفات مراسم روان دي. دا ورځ چې د حج د مراسمو یو لوی رکن بلل کېږي، حاجان پکې د عرفات غونډۍ او شاوخوا دښتو کې راټولېږي او ټوله ورځ په دعا او عبادتونو تیروي. پر عرفات درېدل د حج مهم رکن دی او کله چا پاتې شي په دې معنا چې د حج یو مهم رکن ترې پاتې شو، نو ځکه حاجان عرفې ته د رسېدو هڅه کوي. حاجان له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي، شپه هلته تیروي او سهار وختي ځانونه بیرته منا ته رسوي چې هلته د جمرات یا شیطان ویشتلو مراسم ترسره کړي. سږ کال د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو نږدې 1.5 میلیون مسلمانان د حج ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته تللي. د طالبانو حکومت وایي د حج د مراسمو لپاره 1.5 میلیون حاجان هم له افغانستانه تللي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واضح توګه خبرداری ورکړی چې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو جواب به ورکوي. اوکراین د تیرې اونۍ په پای کې د روسیې په بیلابیلو پوځي هوایي اډو کې بم غورځوونکي الوتکې په نښه کړې وې. ترامپ پر خپل سوشل پاڼې تروت کې ویلي، د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې ښې ټلیفوني خبرې اترې درلودې، خو د هغه په ټکو دا خبرې اترې اوربند او سولې ته د رسیدو په معنا نه دي. د ترامپ په خبره له پوتین سره یې د 15 دقیقو خبرو اترو ډیره برخه د اوکراین د امنیتي ادارې لخوا د روسیې دننه د روانې میاشتې د لومړۍ نیټې بریدونه ول.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیله میمنه درنو زده کوونکو. هیله د چروغ او جوړ بیا سوخ په موتور دی مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرح لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په سیر د لوست راخلنی شي بوله سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د حاجی میرویس خان نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار د پاتون په حق لده. دا چې د کندهار پاتون څه ډول ولي او چیرې رامنځته کیږي او د مشرۍ تدول د حاجی میرویس خان نیکه پر غاړه وي، د همدغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلوو. د حاجی میرویس خان نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاتون د هرات د تیمورانو د دولت د لمنځولو څخه وروسته یعنی کله چې د تیمورانو حکومت د منځه ولاړې دوه نیمه پیړۍ په ترڅ کې د افغانستان سیاسي او ټولنیز یووالی هم د منځه ولاړې یعنی افغانستان کې یو سیاسي او ټولنیز یووالی شتون نه درلود. د دې ترڅنګ پرته د هغو خانانو او د سیمو مخورو څخه چې هغوی خپل واکمني لمنه غوړولې وه، یعنی دغه په ځانګړې توګه هغه د بابریانو او د صفویانو ظلمونه یعنی دغه ټولنیز او سیاسي نیوالی یا د یوالی د نشتون له امله پرته د هغو خانانو او د سیمو مخورو څخه چې هغوی ښه واکمني درلوده او خپلې د واکمني لمنې تر ډېرو سیمو پورې غځولې وه، په ځانګړې توګه بابریان او همدغه صفویان د خپلو ظلمونو په واسطه باندې چې هغوی زموږ پر خلکو باندې کول، زموږ خلک یې ډېر په تنګ راوستل او هغه یې تورپزې راورسوله، هغه ظلمونه او ستمونه چې هغه به د ګرګین دخوا دوام درلوده، د کندهار خلک یې ډېر پتنګ راوستل. د دې ترڅنګ دی یوازې د کندهار پر خلکو نه، پر هغه د کندهار او شاوخوا نورو سیمو باندې هم همدغه حالت شروع و او ظلمونه پر هغو باندې هم کېده چې خلک یې یو ډول نارضایتي او ناخوشي درلوده. نو په دغه وخت کې خلک دا چې ډېر ترپزې راورسېدل او ډېر پتنګ سو، په کندهار او همدارنګه په ځینو نورو سیمو کې زیاتره خلک پاڅونونو ته وهڅول سوه، یعنی پاڅونونه رامنځته سوه چې په پایله کې یو پاڅون په کندهار کې رامنځته سو چې دغه پاڅون په 1221 هجري قمري کال کې د پسرلي په فصل کې رامنځته سوه، او دغه پاڅون مشري به د میرویس خان نیکه چې هغه په حاجي میرویس نیکه باندې مشهور وو، د هغه په غاړه و د مشري. نو په دې ډول سره په کندهار کې د خلکو لخوا پاڅون رامنځته کیږي. د کندهار د پاڅون رامنځته کېدو لاملونه دا و چې اول د ایران د صفوي لړۍ وروستنی پاچا چې هغه شاه سلطان حسین نومېدی، که څه هم د شاه سلطان حسین د پاچاهي په شروع کې ګرګین خان په ګرجستان کې بغاوت کړی و، ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو څخه وروسته دی چې د کندهار ته راځي او کندهار سیمه بیا نیسي، او څرنګه چې بیا دی یو ډېر غصناکه سختګیره او خونړی سړی و، نو ځکه د کندهار په اوسېدونکو باندې ډېر ظلمونه او زور زیاتۍ وکړي، او د دې ترڅنګ یې د قومونو او قبایلو مشران هم تر فشار لاندې راوسته چې د دغه قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې او د هغه هم تر فشارونو لاندې راوستي. میرویس خان نیکه چې بیا په حاجي میرویس نیکه باندې هم مشهور و، د 18مې پېړۍ په وروستیو کې د نازو په نامه د یوې مور څخه زېږېدلی و، پلار یې هم شاه عالم خان د هوتکو د قوم د مشرانو څخه و، مور یې هم د سلطان ملخي توخي لور و، چې دغه دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېدل، او په دغه وروستو وختونو کې بیا میرویس خان نیکه د جعفر خان سدوزي د لور سره واده وکړي چې د نوموړې ټولنیز حیثیت نور هم ډېر کوي، او لکه څرنګه چې دی یو ډېر نیک خویه فصیح مدبر او یو ډېر زړور سړی و، په څنګ کې د سوداګرۍ دنده هم پر مخ باندې بیوله چې په ډېر اسانۍ سره به دا وکولای سوی د هغه وخت د خلکو د کندهار د خلکو په منځ کې ښه ځای پیدا کړي. د همدغه خصوصیاتو او صفتونو په درلودلو سره چې د درلوده د کندهار ښار د مشر په توګه دی وټاکل سو، او د په همدغه مقام کې د خلکو او د هغه وخت د کندهار د حکومت تر منځ د واسطې په توګه د دنده ترسره کوله چې په همدغه مهال کې د خلکو د ملاتړ څخه هم لاس وانخیست، او هغه لیک چې د اصفهان دربار ته ولېږدول سو، په هغه کې د ګرګین د زور زیاتۍ شکایت سوی و، او په هغه لیک کې د میرویس خان نیکه لاسلیک هم ورباندې و. دغه کار به د دې سبب سو چې میرویس خان نیکه دا والی د ګرګین د خوا ونیول سي، او هغه لاسنیول اصفهان ته ولېږدول سو. میرویس خان نیکه بیا ځینې سفرونه کوي، او مخکې له دې هم اصفهان ته سفرونه کړي و، او وروسته بیا مکې ته ولاړي، او په مکه معظمه کې بیا د مذهبي عالمانو څخه د ګرجي ګرګین په وړاندې د پاڅون فتوا ترلاسه کړه، چې بیا د اصفهان څخه کندهار ته چې کله حاجي میرویس خان نیکه راوګرځېدی، د هغه د راګرځېدو سره سم د اصفهان د دربار حالت د ګرګین په وړاندې بدل سو، او د صفویانو د خوا څخه بیا د کندهار د بیا نیولو کوششونه هم کومه ګټه ونه کړه. میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکمني یا د کندهار واک په لاس کې درلودی، او حاجي میرویس خان نیکه بیا په 1221 قمري کال کې چې د 1215 میلادي کال سره سمون لري په دغه کال کې مړ شو. ورپسې د میرویس خان نیکه څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او د کندهار د حکومت مشري د هغه ته په لاس کې ورکول کیږي. دوی به د دوو کلونو حکومت څخه وروسته د حاجي میرویس خان نیکه د کړنلارې یا هغه کوم کړنلاره چې میرویس خان نیکه درلوده د هغه برخلاف د صفوي حکومت سره د پخلاینې لاره خپلوي، یعنی د هغو سره پخلا کیږي. د قومونو او قبایلو مشران بیا دغه کار د میر عبدالعزیز دغه خوښ نسو او حاجی میرویس خان زوی میر محمد خپل کاکا وجوله ته تشویق کړ چې هغه خپل کاوه وجنی، همدغه میر عبدالعزیز وجنی. او بیا وروسته د دغه کار څخه په 1928 کال کې د کندهار حکومت پر تخت باندې میر محمود کشینی او د کندهار د مشري واک هغه ته په لاس ورکول کیږي. په ایران کې د هوتکی دولت رامنځته کېدل رځدي ته چې په ایران کې څه ډول هوتکی دولت رامنځته کیږي. په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې چې کله کښېنستی، په هرات کې د ابدالیانو د واک ته رسیدو سره همزمان وو. یعنی کله چې دوی پر تخت باندې کښېني، په دغه وخت کې په هرات کې د ابدالیانو حکومت دوام لري. شاه محمود هم د ایران داخلي وضع د نږدې څخه څارله او یو کال وروسته بیا خپل لشکر سره مخ شو. په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې کښېنستی، کله چې دوی پر تخت باندې کښېني، په دغه وخت کې په هرات کې د ابدالیانو واک دوام لري. یعنی د ابدالیانو واک ته رسیدو سره سم شاه محمود په کندهار کې واک ترلاسه کوي او شاه محمود د ایران داخلي وضع د نږدې څخه څاري. یو کال وروسته بیا خپل لشکر آماده کوي او هغه خواته یې استوي. د اصفهان محاصره کوي چې بیا دوی بالاخره اصفهان محاصره نه میاشتې اوږده کیږي او د دې پترس کې به د اصفهان خلک د سختې لوږې سره مخامخ کیږي. د ایران پاچا سلطان حسین صفوي هم په پای کې تسلیم کیږي او په خپله د شاه محمود هوتک پر سر باندې تاج ایږدي. د ایران د خزانو کلی هم هغه ته سپاري چې په دې توګه سره بیا شاه محمود هوتک د ایران واکمن یا شاهنشاه کیږي او دلته د هوتکي دولت په ایران کې پیلیږي. اصفهان ته د شاه محمود د ننوتلو څخه وروسته په دغه ښار کې د غذایي موادو د قحطۍ د ستونزې د حل لپاره دوی منظم او لازم تدابیر نیسي. شاه محمود د خلکو د اعتماد لاسته راوړلو لپاره دا چې د خلکو اعتماد ځان ته راجلب کړي او د دوی باور په خپل ځان باندې زیات کړي، د هغه ځای د اوسیدونکو سره ښه چلند کوي او بد چلند منع کوي. اداري پوستونه مقامونه هم پخوانیو مسؤلینو ته سپاري. د قضاوت د پوست څخه پرته چې هغه یو افغاني قضاوت پوه مولا پیر محمد میاجی ته سپارلی وو، د هغه خبرته نور ټول بستونه چې دی هغه پخوانی مسلونه ته ورکوي او دی په ایران کې د میشتو بهرنیانو سره هم ششلن کوي. خو دا حالت بیا تر ډیره وخت پورې دوام نه کوي، ځکه ځینې داسې پیښې رامنځته کیږي چې شاه محمود او ځینې افغانان دی ته مجبوره کوي چې نسبتا تند لاره غوره کړي. او په اصفهان کې د شاه محمود پاچاهي چې وه هغه درې کاله دوام لري. راجو شاه اشرف هوتک شاه محمود په 1908 کال کې د شوبان په میاشت کې مړ کیږي او داس ویل کیږي چې د شاه اشرف امر سره د خپل پلار د انتقام په بدل کې دی وژل کیږي. شاه اشرف هم د اصفهان په تخت باندې کښینی او د اصفهان په تخت باندې د کښېنستلو څخه وروسته د یو لیک په ترڅ کې، یعنی په یو لیک کې د مخلوا سلطان حسین د زوی تهماسب میرزا څخه چې په همدغه ورځ کې د افغاني ضد لشکر په جوړولو باندې د اختاو د وغوښتل چې د هغه سره ملګری سي تر څو د روسانو او همدارنګه د عثمانیانو لاسونه د ایران څخه لري کې یا د هغوی پام د ایران څخه واړوي. شاه اشرف زیاتره د لاسه تللي ولایتونه لکه یزید، کرمان، قزوین، تهران، قم او سوا هم برتنیسی او نموړی بیا د نموړی سپهسالار سیدالله خان ناصری هم د اصفهان د افغاني دولت د ساتنې په لاره کې ډیر کوششونه کوي. او شاه اشرف بیا په اصفهان کې هغه وخت واکمنۍ ته رسیږي چې ایران د عثماني ترکیې او روس د ناوړه اقداماتو سره مخ و. نوموړی بیا د دوو ګاونډیو ځواکمنو د ایران او د ایران د ځینو برخو د نیولو لپاره هڅه کوي چې بیا د روسیې دولت ځینې سرحدي سیمې لکه دربند، رشت او باکو تر مازندرانه پورې نیسي، او عثمانیانو هم د ایران لویدیز ولایتونه د سلطانیې ابهار او همدارنګه د کرمانشاهان په ګډون باندې ترلاسه کوي. سره له دې چې بیا شاه اشرف د یوه اسلامي امت د یوه جز په توګه د ترکانو څخه د دوستۍ غوښتنه وکړه، مګر ترکانو 6000 سرتیرو او 11 د توپونو سره د اصفهان په لور باندې روان سول. ترکان او افغانان د کرد په ښار کې یا په بله وینا د اصفهان او یزید ترمنځ سیمه کې سره مخامخ سول، او په دغه جګړه کې بیا ترکانو سخته ماته وخوړه. شاه اشرف هم د هغو روسانو سره د مقابلې لپاره چې هغه د ایران په خاوره کې د مقابلې لپاره د ایران خاورې ته مخته ولاړي، او جګړه هم د روسر په سیمه کې پیښه شوه چې بیا په دغه جګړه کې روسانو ماته وخوړه. هوتکي دولت د شاه اشرف څخه وروسته بیا شاه حسین ته رسیږي، او شاه حسین خپل واکمنی دوره پیلوي چې نادر شاه افشار بیا په 1947 کال کې د هلمند څخه په تیرېدو کندهار محاصره کوي، او شاه حسین هوتک د خپل لشکر مشري سید الله خان نصري د خوا څخه چې تقریبا یو کال د مهاجمانو په وړاندې د مقاومت وکړي هغه پرېږدي او کندهار نیسي، چې بیا په 1415 قمري کال کې د هوتکیانو مقاومت پای ته رسیږي. د سکه چې د دغه نیټې څخه د مخه سید الله خان نصري او همدارنګه محمد د شاه حسین هوتک زوی په قلات کې د نادر افشار د سرتیرو د خوا نیول کیږي، او په مرموزه توګه سید الله خان نصري دواړه سترګې نابینا کیږي. په دې توګه بیا هوتکي دولت منحل کیږي، او شاه حسین هوتک د نادر شاه په امر مازندران ته تبعید کیږي، او هلته مسموم ورپسې مړ کیږي. د هوتکیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ تر ځو، په دغه دوره کې زموږ د هیواد مختلفې برخې د پردیو تر فشار او ظلم لاندې وې. معمولا خلکو د دوو دربارونو اصفهان او ډیلي ته مالیات ورکوه. په دغه وخت کې زموږ د هیواد زیاتره خلک په ځانګړې توګه هغه خلک چې هغوی په ښارونو کې اوسېدل د هند او ایران سره د سوداګرۍ چارې پر مخ بیولې، او په ټولو کې کندهار د دغه دوو هیوادونو ترمنځ د مهم سوداګریز مرکز په توګه رول لوبوي. او په همدغه دلیل تل دغه دوه هیوادونه یعنی هندوستان او ایران ترمنځ جنگونه هم په همدغه لامل رامنځته کېدي چې دوی د کندهار سیمه ونیسي. په دغه دوره کې نه یوازې دا چې د وخت دودیز علومو چې د معقولو او منقولو په نوم یادېدل مخه ونیول سوه، بلکې د هوتکیانو په افغاني او ایراني واکمني کې د نوموړو علومو ژوند ته هم ادامه ورکړه. معقول علوم څخه عبارت وو چې هغه د فلسفې، منطق، نجوم، ریاضیات او همدارنګه د تفسیر، حدیث، فقه څانګو ته هم منقول علوم ویل. د دې دورې د پیاوړو شاعرانو د جملې څخه ملا زعفران، مدد خان غلجي، شاه حسین هوتک، داوود هوتک، سید الله خان نصري، او ښځینه شاعرانو د جملې څخه د شاه حسین هوتک د خور زینب هوتک نوم اخلو، چې هغه یو ډېره فاضله او پوه ښځه وه. د دې سربېره د خپل شعرونه به یې ویل، او د خپل ورور سره به یې د حکومت په چارو کې هم مرسته کوله. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس. د نن ورځ پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت چې چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میو منی اترنو سکون کو هیله د چراغ او جوړ بیاست، او د ژوند چاري به مشه پر مختی تاسو ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرغ لاستایم. د تل په سر نورز هم هیله لرم چې د بستر اخر نه شي ور سره مل اوسي. د نو موضوع د پاکستان د اسلامي جمهوریت په حق لده، او تر څنګه د ایران د اسلامي جمهوریت په اړه به هم معلومات لسترو. د تو خپل درس پیلو د پاکستان اسلامي جمهوریت. اسلام د اومي میلادي پیړۍ په لومړنی کلونه کې د هند نیمه وچ ته ورسېدی، چې پوځیان او مسلمان مهاجرین هم د لویدي څخه راغلي وو. د سند، سند او پنجاب سیمه کې چې د پاکستان د ځمکې لوی برخه جوړي، یعنی دغه برخه د پاکستان د ځمکې لوی برخه ده، دلته دغه مهاجرین پوځیان او مسلمانان دلته میش سوال څوپړي. مخکې بیا د هند په نیمه لوی وچه کې مسلمانان د دوه لوی ټولنو په توګه د هند په ختیځ او لویدیځ څنډو کې رامنځته سول، او د اسلام د مقدس دین سره د هند د بومي خلکو لیوالتیا د مسلمانانو پښیمې شمیر کې زیاتوالی راوستي. کله چې د بودا دین مخ پر زوال باندې سو، یا بودایي دین مخ پر کمزورتیا باندې سو، د هند سیال پاچاهان د یو بل سره په جګړه کې بوخت شول، د دوی په منځ کې جګړې رامنځته شوې، او دغه کار بیا مسلمانانو ته چې دوی د اسلام د بیرغ وړونکي وو، یعنی غوښتي چې اسلام هلته ورسوي او هلته د اسلام مبارک دین خپور کړي، دغه کار د مسلمانانو لپاره یو ډېر ښه فرصت و. د هند نیمه لویه وچه بیا د مغولو پر وخت باندې د مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې راغله، او زیاتره هندي شاهان د مسلمانانو د واکمنۍ پر وړاندې دوی مخالفت وکړي، او د هغوی پر وړاندې باندې د هغو پر وړاندې مبارزه وکړه چې د غزنویانو، غوریانو، اسلامي سلسلو او د هند پر نیمه لویه وچه باندې دوی واکمنۍ وکړه، او زیاتره سخت مخالفینو سره سره دغه نوې اسلامي ټولنې د هندوانو د پخوانۍ ټولنې تر څنګ کرار کرار نوې ساه اخیسته، همداسې ورسره دوام درلودې. په 1350 میلادي کال کې د هندوانو زیاتره خلک د دې لپاره چې د یوه بومي پارلمان د جوړولو بنسټ کیږدي، د هند ملي کنګره یې جوړه کړه، او ځینې مسلمانان دغه کنګره سره یو ځای شول. خو لږ وخت وروسته بیا دا څرګنده شوه چې په دغه ځای کې د مسلمانانو شمیر لږ دی، او شاید ګټې په پام کې ونه نیول سي. د مسلمانانو په 1906 میلادي کال کې بیا مسلمانان د کنګره څخه د همدغه فکر د چې د دې شمیر لږ و، د همدغه خطر باندې د کنګره څخه جلا کیږي، او خلک ته د دې بلنه ورکوي چې په جلا ټولټاکنو کې مسلمانان خپل استازي وټاکي. او په همدغه ترڅ کې بیا د هند ټولو مسلمانانو انجمن یا مسلم لیگ د هندوانو د کنګرې د رقیب په توګه تاسیس کړ، یعنی د مسلمانانو د هند ټولو مسلمانانو انجمن یا د مسلم لیگ په نامه باندې دلته یو کنګره جوړه کړه، چې په 1950 میلادي کال کې بیا د ټولټاکنو یا انتخاباتو څخه وروسته د مسلمانانو د یو ملي دولت غوښتنه نور هم پیاوړې شوه. که چیرته تجزیه نه وای راغلې نو جګړه شروع کېدل، خو په پایله کې دغه دواړه پېښ شول، یعنې هم تجزیه رامنځته شوه او هم جګړې رامنځته شولې. په 1938 میلادي کال کې جناح د مسلم لیگ د پیاوړتیا لپاره د دوه ملتونو نظریه وړاندې کړه، او د یو جلا اسلامي هیواد د جوړولو غوښتنه یې وکړه، یعنې دا نو اوس چې تجزیه باید وسی او یو جلا اسلامي هواد رامنځته شي. په 1940 میلادي کال کې بیا دغه انجمن د یو پریکړه لیک په ترڅ کې د پاکستان د جوړولو غوښتنه وکړه، چې په 1948 میلادي کال کې کنګرې او هم دغه انجمن د برتانیې د فدرالي حکومت د جوړولو طرحه رد کړه، او کنګره هم په 1940 میلادي کال کې د سلسلې منلو ته آماده سول، او یوازې د سرحدونو ټاکل پاتې، یعنی دا خبره ومنل سو چې باید هیوادونه تجزیه سي او جلا پاکستان جوړ سي. مګر دا خبره که څه هم ومنل سو، دلته د سرحدونو ټاکل لا پاتې و چې دوی باید سرحد وټاکي، چې په 1940 میلادي کال کې د اگست پر 14 باندې پاکستان جوړیږي، او تر ټولو لوی د اسلامي او ملي وحدت ازموینه هم هغه مهال ورسېدل چې کله برتانیا دا ومنله چې د هند نیمه لویه وچه دي د هند او پاکستان په هیوادونو باندې تجزیه سي. یعنی دا خبره چې کله ومنل سو چې د هند نیمه لویه وچه دي وویشل سي، یو د هند سي او بل د هم پاکستان سي، یوازې هغه سیمه چې هلته مسلمان پکې په هغه ځای کې اوسېدل د اجازه ورته ورکول سو چې د پاکستان سره دی یو ځای سي. خو بیا هم د کشمیر هغه زیاتره مسلمانی سیمې چې هلته مسلمانان ډېر اوسېدل، د هغه پر سر باندې خبرې او لانجې شروع سولې چې د هند د نیمه لویې وچې تر تجزیه وروسته، یعنی کله چې دغه سیمه یا دغه لویه وچه تجزیه سوه، وویشل سوه، هندوان هند ته وتښتېدل، او مسلمانانو بیا هندي سیمې پرېښودلې، په لکونو انسانان په فرقه ییز نښتو کې ووژل سول، یعنې په دغه جګړو کې دی مړه سوه. لږ وخت وروسته بیا دواړه ملتونه د کشمیر پر سر باندې جنګ شروع کړي، چې هند کشمیر په دې معنی چې حاکم یې هندو دی، یعنی د کشمیر حاکم چې و هغه هندو و، هندانو په دغه خطر د کشمیر سیمه نیولې وه. مسلمانانو بیا په دې دلیل باندې جنگ کوي، غوښتل دغه سیمه ونیسي، ځکه زیاتره هلته اوسېدونکي چې هغه مسلمانان و، نو ځکه باید کشمیر د پاکستان یو برخه سوی وای، چې د همدغه کشمیر پر سر باندې زیاتره جګړې رامنځته سولې، او زیاتره انسانان په لکونو انسانان ووژل سوه. د پاکستان اصلي ستونزه بیا د ملي هویت جوړونه وه، چې د سیاسي پولو ټاکل او د واقعیت پر بنسټ باندې د باثبات او د منلو وړ رژیم د خلکو لپاره د توکمي، ژبني، عقیدتي او مذهبي توپیر په دلودلو سره و، چې یعنی د پاکستان اصلي ستونزه همدغه هویت جوړونه. د ځینو رهبرانو تګ راتګ لکه فیلسوف او شاعر اقبال لاهوري حقوق پوه دی او مستقل هیواد په توګه د پاکستان په منځ کې محمد علي جناح ستر رول درلودی او خان عبدالغفار خان هم د پښتونخوا دستور او ملي څیرو څخه و دی چې د انګلستان استعمار او استبداد په وړاندې پاڅون وکړي او د خپل ژوند زیاتره وخت یې په دغه لارې کې تیر کړي. د پاکستان د خپلواکۍ څخه وروسته د اسلام د رول پر سر باندې ځینې قانوني مسالې وسوې. په 1955 میلادي کال کې اساسي قانون د بیا کتنې د انسټیټیوټ د بیا کتنې تابع کړل، یعنې باید اساسي قانون بیا ځل وکتل سي. بیا په 1955 میلادي کال کې دغه قانون منسوخ شو او د پاکستان جمهوري د اعلان سره هڅه وسوله چې د اسلامي رهبرتیا یا د اسلامي رهبری ځواکمنتیا مهار کړي، او د هڅو په پایله کې یا دغه کوششونو په پایله کې بیا په 1963 میلادي کال کې تر 1955 میلادي کال اسلامی شرایط سره عیدات سول. وروسته به پاکستان په دغه فکر کې سو یا د دې فکر پر بنسټ باندې جوړ سو چې د هند مسلمانان دي داسې یو ملت جوړ کړي چې د هغه هیواد په دلودلو سره ځانګړې سیمې او قلمرو ولري. پاکستان د هند، سند، بلوچستان، پنجاب او د پښتونخوا د ایالتونو څخه ملت نه جوړوي، او تر څنګه د دوی او د ختیځ دغه ژور قومي او ژبني توپیرونه یا هغه فرقونه چې موجود وو. او د پاکستان بنسټ ایښودونکي هم د دغه هیواد لپاره د لویدیځ د پاکستان د وحدت لپاره د اسلام دین اصلي لامل ګڼي. ژبني توپیرونه، ټولنیز ځانګړتیاوې، فرهنګي میراث او اقتصادي شرایط مسلې رامنځته سولې. د دغه هیواد دوه لویو ډلو تر 13 کلونو پورې دغه کوشش وکړي چې د یو ځای ژوند وکړي او ګټور یا په ګټه باندې اتحاد رامنځته کړي، مګر دغه موخې ته دوی ونه رسېدل. او پاکستان فرقه ییز اختلافات او تر څنګ دغه سیالي د دولت د کمزورولو، د دغه دولت د کمزورتیا اصلي لامل هم دا و چې د ژبنیو اختلاف په ختیځ او لویدیځ کې لږ صنعتي پرمختیا بیا هغه څه و چې دغه د اختلافاتو لری رخپلې کړې. او په ختیځ ځانګړې توګه په لویدیځ کې پاکستان یو بل په پاکستان کې یو بل سیاسي سیال راپیدا سو. د 1968 میلادي کال کې بیا په دوبۍ کې مجیب رحمان د عوامي لیگ ویج په ختیځ یا خلګون کې مشر د 15 بنګالیانو په ګډون سره د پاکستان څخه د بیلوالي مسول سوچ دی باید دغه 15 بنګالیان چې دلته مثلا مل ودی خوشاله پاکستان څخه جلاس یا دغه اختلاف بده ته ورسېدی چې په 1971 میلادي کال کې د ختیځ او لویدیځ پاکستان ترمنځ جګړه رامنځته سي. او جګړه رامنځته سو دلته یو ډیره خونړۍ جګړه رامنځته سو چې بیا دغه جګړې څخه وروسته ختیځ برخې د مرکزی دولت څخه خپل اړیکې وشکولې او د بنگلاديش په نامه بیا یو بل هیواد رامنځته سو. نو دلته دی چې ختیځه برخه په بنگلاديش باندې بدلیږي او پاکستان هم ته ځکیږي چې بیا یو هیواد پاکستان استانبول بنگلاديش رامنځته کیږي. راځو د ایران اسلامي جمهوریت ته چې دا هم لومړنی دوره ده، پهلوي دوره ده. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته په ایران کې سیاسي، اقتصادي، اداري ګډوډي، په روسیا کې د سوسیالیستي نظام راتګ او په ګاونډي هیوادونو ته د خپراویشتون او دا چې دغه نظامونه بیا ګاونډي هیوادونو ته خپور سو، په ایران کې هغه کومه اوضاع چې حاکمه وه، د حاکمې اوضاع څخه د مختلفو پاڅونونو رامنځته کېدل، تر څنګ د خلکو خوشی په هیواد کې شاوخوا د سوداګریزو لارو بندیدل، د احمد شاه قاجار د دلې د احمد شاه قاجار څخه د ملي او هیواد پالو محافلو نهیلی او د دوی نارضایتي، بیا هغه څه و چې د غوت په میاش کې په درېم تاریخ باندې د کودتا لپاره لار هواره سو او کودتا جوړه سو. د کودتا مشر هم رضا خان و او دی به د هرات د تهران د نیولو څخه وروسته هغه د سید ضیاء الدین تبایی په مشرۍ سره مستقله کابینه جوړه کړه. وروسته بیا رضا خان د دفاع وزیر سو. د رضا شاه د قدرت خدمتونه، پوځي ځواکمنتیا، ښه سیاست او قاطع تدبیر بیا دغه لامل سو چې قاجاري سلطنت د منځه یوسي. رضا خان یا د شاه په غیاب د شاپغي اپ کې چې هغه په اروپا کې اوسېدی خپل ځواکمنۍ نور هم چنګه کی، او دا هڅه هم د وکړه چې په خپل تبلیغات سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد برخلیک په اړه کوم پروا نه لري، دا چې په هیواد کې هر څه پیښ شي هغه په کیسه کې نه دی. نو په پایله کې بیا د ملي شورا مجلس د 1904 مجلس کار د لړم په میاشت کې د قاجاري سلطنت د منځه ولاړی او موقت حکومت د که زه شاتر مشورې لاندې اعلان شو. د ملي شورا د غوښتنې سره سم بیا په همدغه کال کې د لندې په میاشت کې د موسسان مجلس جوړ شو او سلطان رضا شاه پهلوي تفویض وکړ او دغه قانون به هغه مواد چې سلطنت یې د قاجاریه کورنۍ مختص ګڼه هغه لغوه کړي او نوي مواد یې د سلطنت د پهلوي کورنۍ ته دغه نوي مواد ځانګړي کړه. دویمه نړیواله جګړه بیا د 1919 څخه تر 1945 پورې دوام درلوده. جلسه وشل لمریز کال کې د اسمبلې په میاشت کې د شوروي اتحاد او انګلیسي قواوو د څلورو طرفونو څخه په ایران باندې حمله وکړه او رضا خان په همدغه میاشت کې سلطنت پرېښودې. بیا د افریقا ته ځي او د هیواد څخه د باندې 12 کاله 10 میاشتې 9 ورځې وروسته بیا د زړه د درېدو له امله دی مري. ورپسې د رضا شاه پهلوي دوره ده چې دی د رضا شاه پهلوي زوی د پهلوي کورنۍ دویم پاچا او په 1200 لمریز کال کې د لړم په میاشت کې په تهران کې زیږېدلې دي او د ده د حکمرانۍ د دوران مهمو کارونو څخه دا و چې ایران یې د ملګرو ملتونو د ټولنې سره یو ځای کړي، د تهران د تاریخ کنفرانس یې جوړ کړي او خپلواکي یې ترلاسه کړه. تر څنګ یې ځینې نور کارونه مثلا د لومړي ځل لپاره د تلویزیون دستګاه رامنځته کول، د بانک جوړول، د ښځو د انتخاب حق د فرانسې او آلمان په مرسته د هستوي انرژي جوړول او داسې نور د ده خدمتونه وه. چې محمد رضا شاه بیا د 1950 لمریز کال کې د مرغومي په میاشت کې د ایران د انقلاب او پاڅون له امله د خپلې کورنۍ سره مصر ته ولاړې او وروسته بیا د سرطان د ناروغۍ له امله دی مړ شو. د ایران اوسه هم په چټکی سره بدلون وکړي. نهضت چې امام خمینی شروع کړی وو هغه پراخ کچ ته ورسېدی، انقلاب باندې بدل سو. په پایله کې په 1950 لمریز کال کې د سلواغین میاشتې په 28 تاریخ باندې بریالیتوب ته ورسېدی. مصر ته د شهادت څخه وروسته هغه نظام چې 10 کاله حاکم و هغه د منځه ولاړې. په پای کې بیا په امام خمینی ایران ته وګرځېدی او دی بیا په صدارت یې رسمیت باندې وپیژندي. بازرگان ته دنده ورکړه، محدث بازرگان په صدارت باندې تعین کړي او هغه ته دنده ورکړه چې سربیره د هیواد پر اداري چارو باندې سیاسي نظام هم په اسلامي جمهوریت باندې بدل سي او ټول پښتنه وکړي. په دې توګه بیا د ایران د تاریخ نوې څپرکی پیل شو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د آزادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 او 3 1 1.
د آزادۍ میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زما میلمه دی. مدقق صاحب، پسرلی شنو، په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خوړلی شي، څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي، په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای شي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او دا فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غوړی نیال کېنئ، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنوو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنوو؟ که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي، او کوی چې په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولی شي، او دا ډېر نه مصرف وړي او په کم مصرف باندې دا کار کولای شي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کېنولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کېنوو او دا لس واړه رانه وچ شي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کېنوو ولې هغه په ثمر ورسوو، دا اوله خبره ده. دومه خبره دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سی ورسوي د ټولو مدیریت په څه شکل باندې وکړو؟ دغه په خزلې دی په کور کې کدا د ترکاری خزلې وی او کور کې نور یې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په سپری دی خپل تجزیه کیږي، لدغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو د پرې نه د څه چاپیریال ککړ کی دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلیږي په خاوره
ته. وبخښئ، ستاسو مطلب لدی پارو د حیواناتو دغه شان دی؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبانه په سترګه باندې ګوري، ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي؟ چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي دغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینا استفاده کی خلک، او برته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلیږي. هغه که موضوع ته خبرې پیو که کوونه کوزم خلک دومره پوهاوی لري لوگونه استفاده کوي، ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سابه په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشه، پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا پر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داس شان کنه، دا طریقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوره، د زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زباله ټوله په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټه هم پراتی، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراتی. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټکی سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو، کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو، تر وخته پورې په سر باندې لږ خاور ور واچوو، د بویم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کیږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلیږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته اوسه.
یعنی وبخښئ، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد، دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، د کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوی شو کچیر وړ وړ د ترکاری پټی لرو، دا برته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل لري.
او وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوای سي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دته ژوند کوي، دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبالي خپله هر ورځ هلته راوړي. له دې نه چې ځایي کې هلته واچي، دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت سه په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه سړي یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا یې هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دوی سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب سه په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم تراوه، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي ده، فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شیبر صاحب دنیا به پرېږدو. زه سې خپله تجربه خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ ښکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچي د خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کم وي دغه ویالو ته دنوي. نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي، بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار، ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او لشان که چېرې زموږ هېوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي.
مدقیق صاحب، مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړل چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
د ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنې د ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هېوادوال باید حداقل ماسې اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوي سي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې آزاده پرېږدو دغه خلک همداسې کوي، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوزي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کوي، له دا نه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې، د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څه وکړي چې څوک ښار پاک وساتي؟
وری دغه مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چیرې مدیریت سي ده. فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کان د کور له منځه مدیریت کیږي. که چیرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذی وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبسینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، له عادي خلکو نه، هغه فقیر بې بازارته خلک سینی دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطر چې له ټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدی شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لاره ده چې بر سر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه. که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت باید د محلې مدیریت وي. بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي، خو دغه مدیریت باید د کور لسات نه شروع شي. او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي، خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، او په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري، بلبل ته ګوري. مثلا یوه کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار الک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې مه ترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي.
دا بهترین کار ده، او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کوو. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل، دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو کوم مناسبه استفاده کېده، دغه خلکو به دا بېرته خرڅول، دوی ته ښه منبعد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په بهو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده، او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت وي چې دا موږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپېریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلېږي، په مجموع کې به چاپېریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید میکي خلک.
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې له خاطر چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت بې وخته تیز بارانونه وري، بیا یې دا اوبه بندې کړي وي، بیا دا اوبه په سړک باندې راوړي، بیا سړک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سونځه دا ده تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي. ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یوه غټه ستونزه شیبر صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي، ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول سیور سه عمده عامل سی وی ګوري ویلې ته ورسه دا پلاستیکی کڅوړي دي چې دا بندې کړي، او دا پلاستیکی کڅوړي دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې، تا ترې کړې، بل ترې کړې، دا بالاخره په بیروي شکل باندې، غیر مسؤلانه شکل باندې دا موږ کوڅې ته اچولې، دا بالاخره شمال وړې دا ویلې بند کړې. او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول کابل خاریان دی، د غټو خارو اوسیدونکي بیا د ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله سه که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتی کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفایي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفایي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کړي، او دا چیرې د کار وشي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارونو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلکو دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو، او د موټر وینځلو خو څه کوي، نور مشکلات خو څه کوي، او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې، په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه شي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نه شي کولی، دا د موټرو مینځل د کم کړي، او بیا چې که چیرې وکړی شي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه شي، او بالاخره د اوبو تصفیه کی په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره، یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کیږي، د دې نه بیا استفاده کیږي. خو د دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي، یو څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو یا بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو پس په ما کې موږ هر شخص هر فرد کوي سي سي ونده واخلي او په دې کې برستو.
یعنی حتی که په کور کې څوک لاس ونی لري داسې دې نه کوي چې لکه د یوې الې په ډول باندې د اوبه ور خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ستاسو رښتیا دغه بوټي اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي، هغه تبخیرېږي بېرته. خو دا مختلفې لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغه ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي دي نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا که چېرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلې په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې، نو هغسې وچ سي بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنی دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبر صاحب، چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلې کانکریټ کړي، سمټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچي او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه بیا ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلې ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویل دی، که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو له ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره یې، ډېره ژوره دې نه وي، تر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي. دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې، دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه، دا مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي. حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، یعنې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت یې خپل وبولي. په دې کې بېله دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي، که دا په زور نه کوي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سی یو پکې همدا کار ده. که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته وکړي، خپل هم کولای شي چې یو جایزه ورکړي. خیر، دوه متره دي نه یو متر، په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. که نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب، کور ودان خیر یوسئ؟